شنبه د لنډې و وشتمه احمد شبلم ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان ژمنه کوي چې له چا به غچ ونخلي.
طالبان په خپلو افرادو باندې په کلیو باندو کې سیستماتیک کنټرول او څار نه لري.
وړاندې به د دې پېښې جزئیات هم در سره شریک کړو.
سلطان ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان له خوا توپونه او راکټیز بریدونه کیږي.
په خصوص کې سوداګر د ځنغوزیو صادراتو ته اندېښمن دي.
که څومره یو ورځې ځنډي دا به د ملت لپاره ډېر نقصان وي. په میلیونونو نقصان ده. په هر لار سي دا باید وباسي.
د کندوز د لیمو په وړو باغونو مو هم ګرځو.
دغه یو غټ لیمو په دغه فصل په یو کال کې تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کې دا ما ونی چې ګوره کوچنی دی واړی دی.
تر هر څه مخکې خبرونه. د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان پر بشري بحران خبري کیږي. له ایران سره د اټومي تړون خبري د ناکامۍ درشل ته رسیدلې او د عراق په اربیل کې سیلابونو مالیه او ځاني زیانونه اړولي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته روان دي. د اسلامي همکاریو د سازمان په دې فوقلاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړی شي د اسلامي هیوادو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروق حبیب پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده.
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشری ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسیدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده.
تمه ده چې سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوقالعاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړیو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لویه سربه کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور کې دننه بیسای شي د هغو افغانانو لړلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د تیرو جګړو او طبیعي آفتونو له کبله له شپږ اویا زره زیات کسان له خپلو مینو بیسای شوي. همداراز له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 1.5 زره کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړی ټوپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې د روزنی او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان مخې د دې روزنیز پروګرام په اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوي ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د WHO د دفتر د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج 130 مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداري ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیره چټکۍ سره د واټ پایته در رسیدو په حال کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د روسي پړاو په پای کې بریتانیا، فرانسې او جرمني په یو غټ بیان کې وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی. خو دوی زیاتوي چې دا په خبرو کې شکل اړخونه بیرته هماغه ټکی ته بیایي چې په جون میاشت کې ورسېدلی وو. لبلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پیګا وویل چې له ایران سره د امریکا غیر مستقیمی خبري شي پر مخ نزي او زیاته کړه چې امریکا د معاملې ته درستنې دوه لپاره تر اوسه کوم انګیزه نه لري. د ایران د اټومي تړون د خوندې کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل کې پیل شو خو په جون کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتې وقفه کړه او د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون دولستن مړه شوی دی. عراقي چارواکو پرون ویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلې دي. د اربیل والی امید خوشنو وویل چې د دې سیل په قربانیانو کې یولس میاشتنی ترک ماشوم او دوه تنه فلیپیني وګړي هم شامل دي. د عراق د بیرنیو چارو د ادارې به چارواکي ویلي دي چې له قربانیانو څخه یو د تالندې د لګېدو له کبله او نور د ودانیو د ویجاړېدو له کبله مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې ډېر کورونه ویجاړ شوي او ګڼ خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. او روسي خبر ده چې د فرانسې کښتیو پرون 138 کډوال چې غوښتل د مانش سمندرګي د چینل له لارې د بریتانیا سواحلو ته ولاړ شي وشخورل. فرانسوي چارواکو پرون په بیان کې وویل چې د پنشن بي فورسې داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډېر هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې چیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوه کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وشخورلې او بیرته د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تیره میاشت وبشتنه کډوال روس له غم رښول چې کښته د فرانسې بندري شار کالیته نشته دوه شو. د 2020 کال لپاره د نومبر تر شلمې نیټې پورې شاوخوا 1500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د بریتانیا په لور تللی دي. دا ساجره د سهارنی خبرې مجله په منځني سپد 1290 په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ل شپېتو زرو زیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتې له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت و چارواکي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته په دې اړه جزئیات ورکړي دي. متحد ایالاتونو له دې مخکې د هغو کسانو دقیق شمیر نه و خپور کړی چې د هیواد ته د تلو لپاره غوښتنلیکونه سپارلي دي خو لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي لږ تر لږه 12000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له وال سټریټ جرنال سره خبرې کړې ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو له ډلې څخه 3000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش له پړاوونو څخه تیر شوي دي او امریکا ته په سمدستي ډول د تګ شرایط یې پوره کړي. د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. افغانستان د دیش میر کسانو د استلو لپاره د الوتنو عملیات چې امریکای د قطر او نورو اړخونو لخوا تنظیموي په ورستیو اونیو کې چټک شوې دي او لمړی ټوب امریکایي وګړو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې اوسېږي خو یو شمیر هغه افغانان هم پکې دي چې د تفتیش لپاره ونو تیر شوی او د ویزو د ورکړې پروسه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي ویلي د 9000 کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه د تفتیش په ابتدایي پړاوونو کې دي. البته په دې ډله کې د دې کسانو د کورنۍ او غړي نه دي شامل. کدا 9000 کسان هم د تفتیش له پروسې څخه په بریالیتوب سره تیر شي نو د خپلو کورنۍ او لنږدې غړو سره یو ځای امریکا ته د انتقال مستحق پیژندل کیږي. طالبان له هغه وخت چې وخت رسیدلی هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه یو عادي او امن تصویر وړاندې کړي خو د وال سټریټ جرنال خبريال سیون راسموسن راپور ورکوي چې د سختو جزاګانو ورکول تشدد فشار او پر لومړنیو ازادیو محدودیتونه اوس په افغانستان کې د خلکو د ژوند عادي برخه ګرځېدلې ده. په واشنگټن ډي سي کې د سیاسي چارو افغان کارپو وایس وردګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښایي د هغو افغانانو ژوند ډیر خوندي نه وي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا لپاره کار کړی.
د طالبانو په لیکو کې دغه سلسله د مراتب او دغه د حکومتداری سیستم نه دی را تشکیل شوی تر اوسه پورې چې د دوی په ژمنو باندې حساب وشي. ولو که دوی د دغه کارکوونکو او یا د دغه ترجمانانو د ژوند ضمانت او یاد امنیت ضمانت هم که ورکوي عقب و صرف تقریبا د ویژمن تر اساس پوری وی، لیکن طالبان په خپل او افراد باندې په کلیو باندو کې سیستماتیک کنټرول او څار نه لري.
یو شمیر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره غوښتن لیکونه ورکړي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي، اوس په ویره کې ژوند کوي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله هم غواړي چې ډېر ژر له دې هېواده ووزي. کیانوش چې په افغانستان کې د امریکا په یو حساسه پروژه کې کار کاوه، باید د کابل د سقوط په لومړیو ورځو کې له افغانستانه وتلی وای، خو د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ له وجې پاتې شو او اوس پټ ژوند کوي. نوموړي له وال ستریټ ژورنال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې اوسګار دی د ژمي له راتلو سره د خوړو لپاره څه نه لري او له یوه تیاره برخلیک سره مخامخ دی. متحد ایالاتونو او متحدانو په همغه بې نظمۍ کې له یو لکو زیات افغانان له افغانستانه وایستل چې له اویا زرو زیاتې امریکا ته رسېدلې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو خلکو له ډلې چې د امریکا تابعیت لري څه کم لس کسان تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي. امریکا په 13 میلادي میاشت کې له قطر سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د خلیج د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. د دې سند له مخې قطر د هم منلې چې په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ساتونکو څنګه پرانیزي څو د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو مؤسسو او قنصلي چارو ساتنه او څارنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ د سلطان ولسوالي اوسیدونکو ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونه پر سیمه له څو ورځو راهیسې د ټوپونو ډزې کوي. د دوی په وینا په دې بریدونو کې یو تن ټپي شوی، له لسو زیات څاروي وژل شوي او خلکو ته نور مالي زیانونه هم اوښتي دي. د همدې ولسوالۍ په چوګام کې بیا وړ مشپه د ډرون برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې چاته زیان نه دی اوښتی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو ویل تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولې او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولې چې خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکي امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنېدو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د شلتن ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان له خوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هره ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډې
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوه خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوخته. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوه خو برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه ښودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلی چې په چوګام کې ډرون برید شوی، خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوی. ښاغلي کریمی رسنیو ته منلی چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمی دی او د خلکو کورونو ته هم څه ناڅه زیان رسېدلی. مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو بانډې دي، مالونه یې دي، نو خلکو ته واقعتاً چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي، نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچی بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د خبري مجله په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې هم اوریدل شي. د ساجي رډو په دې خبري مجله کې وړاندې د خوستي او سوداګرو سرګندونې لرو چې د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دي بارته د ځنغوسي او د صادراتو لپاره لارې چارې ورته پیدا کړي. خو مخکې تر دې چې دا راپور راواخلو و په جو 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
فارین پالیسی خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د دایمي استازي د تلو پاړه یو ریپورت خپور کړي. غلام محمد ساقزی د جولای په میاشت کې د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی له خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو او له هغه وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس نسکور شو هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپل دندې ته دوام ورکوه. وس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت استازولۍ ویلي د دې ماموریت مشي به د ماموریت په خانه وزیر مختار نصیر احمد فائق د شارزدافیر په توګه کوي. فارین پالیسی لیکي د محل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکې ادارې هم فعال دي. کونسلي چاري مختوړي او د فارین پالیسی په وینا په غیر رسمي توګه لویدیزو چارواکو ته خبرداري ورکوي چې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني. خو خبرونه د سینو با خبرو سرچینو په حواله ویلي اساکسي پر دې هڅو خپل باور له لاسه ورکړی وو. خبرونه د یو افغان ډیپلوماټ له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی وایي اساکسي فکر کاوه چې نور په افغانستان کې داسې کوم حکومت نشته چې د په ملګرو ملتونو کې استازولي وکړي. خپل غلام محمد ساقسي په دې اړه چې ولې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي له څوکۍ استعفا وکړه څه نه دی ویلي. خو فارین پالیسی ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان دننه کومه بله دنده ترلاسه کړې ده. د افغانستان روغتیایي سیستم د نړیدو په پاڼه ولاړ دی. دا د ډیپلوماټ خبرونه دی ویلي کني سرلیک دی. لیکنه پر دې راڅرخي چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو له کمی سره مخ دي. د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې او په خوارسواکۍ د ختمه شومان شمیر لیوی برزي بلې تډېری. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا د روغتون د مرسیال محمد لطیف لخلی وای دوی ته په تیرو څلورو میاشتو کې په خوارسواکۍ اخته 3000 ماشومان وروړل شوی چې له دوی څخه 2500 بستر شوی او نور په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغان ډاکټر ډیپلوماټ ویلي دوی خپل خاورې او مسلک ته ژمن دي او له همدې کبله په نشته امکاناتو کې خپل دندې ته دوام ورکوي. ډاکټر محمد لطیف سیاته کړی چې د روختون کارکونکو ته 15 میاشتې کې تنخواګانې نه دي رسیدلې او په روختون کې د خوارسواکۍ لپاره د خوړو د سانګړو کڅوړو په شمول درمل او د اړتیا وړ توکي په کمیدو دي. وال سټریټ ژورنال بیا په یو ریپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 15000 ژباړون کې او نور هغه چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د امریکا بيزو ته یو غوښتن لیکونه سپارلې پاتې دي. ورسپانې ویلي دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هغو افغان همکارانو په اړه چې شاته یې پریخي شمیرې ورکوي.
خوستي سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د ځنغوزي او د صادراتو لپاره لارې چارې پیدا کړي. دوی وایي کچېری ځنغوزي په لږ وخت کې نور نړۍ ته ونه لېشل شي نو خرابې شي او دوی ته به په میلیونونو افغانۍ زیان ورسی شي. بل لور ته د خوست چارواکي د ځنغوزي او د سوداګرو ستونزې پر ځای بولي او وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر وې مثبتې پایلې ته په تمه دي. نور حال په دې راپور کې.
خوستي سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزي صادرولو ته زمينه برابر کړي. دوی وایي زنغوزي و داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ترلاسه ورکوي او وزن هم کمیږي. د خوستي سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزي د صادرولو لپاره یو لار جوړ نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنکړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزي کاروبار کوي آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو غوښتنو ته ایوالار پیدا کړي.
که څومره یو ورځم ځنډي دا به د ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې د خارج ته شهر لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزي د لیګ لپاره د هوایي د حلیز لار برابر شي و چې د کرایي ولوی برخه نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړدی چې د کرایي ټولی پیسې ورکي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زرغوزه په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخته وای.
مثال کې پیره وره د خلک سره مثال کټل د صغیر غریبونوستي مثال مولې پوت دای مولې خراب شو مول کمیږي او شپاکې وا کیلو د کوموي او مطلب دا د 2 کیلو اسړای کمیږي چې چا کړی کړای وي دا مول ایوا کیلو برای کمیږي 2 کیلو می کوموي نه دا میږي ستر چارواکه نه دا غختنه د امارات چې مثال کمیږي ته هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کمیږي د مول ناکل کی وای بس
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پایل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړې ده چې په دې لار هم ورته ګټه نه پاتې کیږي
چې چاینا ته به کوم مول په کوبل دل یاره ته هغه ډیر جگ و بیا میښتا وره پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میګ بیا د مول واپس پاکستان ته شریکه د پاکستان بل یارم چاینا ته وړ یس چې دغه پوس لیار چې کیما دو ده او ای دل یاره چې هغه نه دای دا نظر او چې وی لګ د ریټ کام کو او بل داغه د پاکستان د لیاره کده ګلم خوندو کده هغه دو دی ورنه د لیاره دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک
د زنغوزه د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړلې دي حاجی محمد گیان خیلوایی
یو د وسره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دا که دا غلیار خلوص نشي په منځ کې بلو یا جګړه لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي یو په یو نه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا باندې سوال چین ته نه درېمي پاکستان ته نه درېمي وریره میږي چین پاکستان څه کوي باید میږته امارات لیارې خلوصو کو که دوله خلوصوي که دوله خلوصوي چې میږ مول وځي
بل لوري ته د خوست چارواکي د زنغوزیو د سوداګرو ستونزې پر ځای بولیا وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډېر ژر یوې مثبتې پایلې ته په تمه دي خوست والي مولوي محمد نبی عمري وایي د پخوا په شان به د زنغوزیو لیک ته لارې جوړې شي
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د ورسی پړاو په پای کې د امریکا د حکومت یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړی دی چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د اړتیا وړ غنی شوی یورانیم تولید ته ډیر نشته شوی دی لبلی خوا اروپایی ټولنې ویلې دي چې په دې خبرو کې له تخنیکی پرمختګ سره دوی په ډېرې تیزۍ سره د واټ پای ته د رسیدو په حال کې دي په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پر راپور کې
په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرونیو خبرو له پای ته رسیدو وروسته متحدو ایالاتونو وویل د اټومي وسلې تر جوړولو د ایران لاره ډېره لنډه شوې ده یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل متحد ایالات باور لري چې ایران د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره په لوړه کچه د اړتیا وړ غني شویو یورانیمو تولید ته ډېر ورلنډ شوی دی د ولسمشر بایدن د ادارې د چارواکي په دې اړه چې ایران به د هدف ته کله ورسیږي دقیق وخت ونه خوت خو ویل چې دا ډیر لنډ وخت دی دومره لنډ چې د منلو وړ نه دی تهران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د تیساب په نوم د ایران په اټومي تاسیساتو کې د تفتیش لپاره لګول شوې کمرې بدلې کړي دا کمرې په جون میاشت کې په هغه برید کې زیانمنې شوې چې ایران یې پړه پر اسرائیلو واچوله خو په ویانا کې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون د دې کمرو د حافظې د یونټ د ورکېدو په برخه کې شک څرګند کړ
It is absurd to believe or to say that the
د دې خبرې منل به ډېر بې معنا وي که ووایي چې د IAEA د کمرو په وسیله به تخریبي عمل شوی وي دوهم دا چې دا کمرې د مخابرې یا رادار کوم سیستم نه لري چې د دوی د ادعا له مخې کار ترې اخیستل کېده زه غواړم خپل ځان اداره کړم ځکه دا ما خورا زیات ځوروي چې یو څوک ووایي چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره په دې ډول کارونو کې لاس لري
بلخوا هغو اروپایي هیوادونو چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره له ایران سره خبرې کولې پرون وویل چې په ځینو برخو کې تخنیکی پرمختګ شوی خو دوی خبرداري ورکړ چې دا خبرې په ډېرې تیزۍ سره د واټ پای ته رسیدو په حل کې دي پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د وروستي پړاو په پای کې برتانیا فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې چې بیګا خبر شو ویل چې په 13 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی خو د مذاکراتو ګډونوال بیرته هغه ټکی طبيعي چې په جون میاشت کې ور رسیدلی وو د ایران د اټومي تړون د خوندې کولو لپاره د خبرو لړۍ
په اپریل میاشت کې پیل شو، خو په جون میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتنۍ وقفه پکې راغله او بلاخره د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو.
لاند خبرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته روان دي. تمه ده چې د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکارۍ سازمان په فوق العاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړیو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماتان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. دا غونډه سبا ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لویه سربه کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه د هغه افغانان چې له بهر راستنیږي او یا په کور دننه بې ځایه شوي د هغو افغانانو له ډلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټروما له زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړی ټوپ دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر په ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړۍ کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د درو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوي دي. عراقي چارواکو پرون وویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلي دي. د فرانسې کښتیو پرون یو 13 کډوال چې غوښتل د مانش سمندرګي د چینل له لارې د بریتانیا سواحلو ته ولاړ شي وښورل. فرانسوی چارواکو پرون په بیان کې ویل چې د پنشن بي پورس داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډیرای هغه کشتي چې غواړي لدی لارې تیر شي له سوندو سره مخامخ شي، نو لدی سره د فرانسې د پاوز دوه کشتیو د دې کډوالو کوچنی کشتي وژغورلې او بیرته د فرانسې سواحلو ته راورسولې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اورېدې خبرې مجلې ورسوي تر رسیدلې. پدې ورستیو کې دا راپور راخلو په کندوز ولایت کې د کروندګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندوز ولایت کې هغه شمیر کروندګر چې د لیمو باغونه لري وای چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو ډیر خوش دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجاران دلته په سیرازي د دغه ځخنې وړي کندست تخلیکي دغه یو غټ لیمو په دې فصل په یو کال کې دی، تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه کوي. دا ما ونی چې ګوره کوچنی دی واړی دی نه ته وخت فصل پرې 8 منه فصل کې خامخا دا ماري او فصل کې هغه به ته غټواله پرې ده. دا چې غټه شپ معنی ځکه قوي کوټ ورکه سره ورکه کوي 10 منه کوي.
د نوموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بندوال بیا وایي چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو اواید ښه دی.
حاصلات یې ماشاءالله ښه دی، بس ښه دی، خوندور دی.
څومره ونې لري ته؟
40 ونې.
د کال څومره حاصل تر ناخلې؟
د کال اره درخت 10 منه 15 منه دغه سکی اېته ښه دی، بس وړو یې کله یې ما سبتړو کله کندوز تړو بس لته خرڅو و یو لاس کله کیږي.
د کندوز ښار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بڼوال وایي په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سش کال ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړی دي.
د لیمو حاصل چې ډیر دی، په دې چې ځمکه کمه نسی او حاصل ډیر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړی دي په خپل هم جوړ کړی دي، خپل تجربو نه استفاده کوو که چیرته موږ سره زراعت او موږ حمایتو کې کېدای شي موږ د باغونو توسط ورک نورم ډیر شي، موږ اواید نورم ډیر شي. تر اوسه پورې دغه بخش هیڅ توجه نه ده کړی. سږکال حاصلات یې ښه و، ماشاءالله نظر د نور کلونو حاصلات یې ښه و.
کروندګر وایي د لیمو یوه ونه له اته منو نیولې تر 10 منو پورې لیمو نیسي او اوس مهال دوی 1 کیلو لیمو په بازار کې په 600 افغانۍ پلوري. د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړي او په نوموړي ولایت کې په 45 هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلیزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.